تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اوري.
تاسو وایس اف امریکا دیو اوري. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیو فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د دیو ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلی او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
سلام شه ګران اوردونکو، زه رحمان بونیری مو د وایس اف امریکا ډیبل ډو پروګرام واشنگتن ټو خیبر دی. نن به په دې پروګرام کې په درې موضوعاتو خبرې کوو. یو موضوع چې د مولا عمر زوید طالبانو د جنگي څنګ مشر ټاکل شوی دی، دا په داسې حالت کې چې د پاکستان د افغانستان د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بدن افغاني خبرو اترو د شروع کېدو تمه کیږي. بل موضوع به وي چې ملګرو ملتونو د پاکستانی طالبانو مشر نورولی محسود نړیوال ترهګر ګرځولې دی. د پاکستان د طالبانو د مشر د تریوال تر هغه ګرځول کېدو موضوع سره دا خبره هم کو چې پاکستان کې د پاکستان پیپلز پارټي یا پیپلز ګوند چې دی هغه د طالبانو د پخوانی ترجمان یا ویان احسان لا احسان پړه د حکومت نه سپیناوي غوښته دي. او د دې پروګرام په پای کې به خبره کو چې پیښور های کورټ عدالت ته د بشري حقوقو د مبارز ادریس خټک ته حاضرولو درخواست رد کړې ده. په دې موضوع به خبر کو د ادریس خټک د وکیل او قانوندان سیاستمدار حغلی لطیف عبدالله سره. خو تر ټولو د مخه موضوع شروع کولو مخکې زه معلومات درکما چې د مولا عمر زویر طالبانو د جنگي څانګې مشر څنګه ټاکل شوی دی. د وسلوالو طالبانو تحریک بانی یا بنسټګر ملا عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو د جنگي څانګې مشر ټاکل شوی دی او د طالبانو په مذاکراتي ډله کې نور با اثر غړي هم شامل کړل شوی دی. خبري ادارا اسوسییټډ پریس وای په تیرو څو کلونو کې د طالبانو په لوړو چوکو کې دا لوی بدلونونه په داسې حال کې شوي چې په کابل کې د بین الافغاني مذاکراتو توقع کیږي. اداره وای د طالبانو د پوځي څانګې د مشر په توګه دیرش کلن محمد یعقوب د جنگ میدان ته د خپل پلار پر رنګ د یو داسې تن تجربه راوړي چې زر مفاهمت ته غاړه نه ږدي. اداره دا هم وای طالب چارواکو خبري ادارې ته ویلي دي چې د طالبانو د رهبری شورا څلور غړي د طالبانو په شل کسیزه مذاکراتي ډله کې شامل کړل شوي دي چې پکې د طالبانو د مشر قاضي او د ملا حبیب الله اخندزاده خاص معاون عبدالحکیم او مولوی صادق هم شامل دي. په دې رپورت کې دا هم ویل شوی دي چې د ملا یعقوب په ګمارل کېدو پر رهبری شورا کې ځینې غړي خفاوو یا ناراضه وو، خو ملا یعقوب ورسره ولیدل او هغه پخلا کړل یا د هغه حمایت ترلاسه کړ. نړیوالو استلنکارانو خو دا پرمختګ ګټور یا سنجیده خبرو لپاره د تیاری یو ګام مثبت ګام بلل دي، خو پاکستان کې سلنکاران دې ته بس نظر ګوري. په دې موضوع په پاکستان کې د ورتري خبريالو سلنکار مشتاق سوزي سره خبرې کوو. څوک چې وخت په وخت طالبانو په اخلا داسې رپورټونه ورکوي چې دور سره په خپل خبرې کړې دي. مشتاق سوزي سره په پروګرام کې ته خیر علي وې.
جی اوسه مهرباني.
مشتاق سوزي سره په داسې حالاتو کې چې د طالبانو د افغان حکومت سره د بین الافغاني خبرو اترو د لړۍ شروع کېدو تمه کیږي، طالبانو په خپل انتظامی چارو کې یا مشرانو کې بدلون وکړ، لکه د مثال په توګه تاسو خبرې چې د په طالبانو د بخوانی جوړون کې امیر مولا عمر زوی مولا یعقوب دی د خپل دفاعي انتظامی مشر په توګه واغستو. دا انتظامی بدلون د طالبانو د افغان حکومت سره تیاری لپاره بدلون دی کنه؟ دا د خپل ترمنځ بدلون ارتیا لرله
مهربانی بونیر صاحب. نو دا څه ده چې زنه خلک پلاوی چې کوم اوس په اهم ملاقات کیږي د افغان طالبانو د افغان حکومت نو هغه نه ده توات کی او هغه دی یو ګران فیس په دوت چې افغان طالبان اکثر کوشش کوي چې د افغان حکومت سره ملاونه شي. نو دا اوس چې کوم دوی بدلون نه اوسته دي نو زنه خلک پلاوی چې طالبان او خاص کر طالبانو چې مشر دی شیخ حبت الله خونزاده او دا هغه چې کوم د خپل ملګري دي نو هغه دا کوشش کوي چې هغه زیات کابوکي نه ټول چې کوم پیس فراسس دی او هلته بس خبرې کېږي او بیا دا هم اطلاعات چې کوم د قطر چې کوم سیاسي دفتر دی او دلته کې چې کوم د دوی چې کوم ملټي کمانډ دی او پولیټیکل کونسل دی چې هغه ته رهبري شوه وي دا هغه مسکې هم یو د طاقت لپاره د قوت لپاره یو کوشش روان دی. نو دا څه ده چې ځینې واقعي شیخ احمد الله خو زیاده غواړي چې هغه خپل لاسونه مضبوط کړي او دا هغه وجه دا ده چې هغه د اوس د ځوان مولا یعقوب چې دا د طالبانو چې کوم د تحریک مشر و او د هغې فاوندر و مولا محمد عمر دا د هغې زوی دی. نو دا اوس دې له علاوه هم ډېر زیات نور بدلونونه شوي دي په مختلف چې کوم دوی ورته کمیشن وایي موږ ورته وزارت وایو هغې کې هم راغلي دي. خو اوس دا ده چې ځینې خلک دا وایي چې دننه په طالبانو کښې هم یو سټرګل روان دی او هغه وجه دا ده چې دا ډېر ځوان دی او ډېر کشر دی مولا یعقوب دته ډېر اهم ذمهواري ولا شوې ده. او بیا یو خو دغه خبرې روانې دي بل دوی دا کوشش کوي چې که فرض که خبرې ناکامه کېږي نو د هغې لپاره بیا دوی ډېر غټ تیاریم کړی دی ډېر خلک ټرین کړی دی او بیا دوی افغانستان په دوو برخو کښې تقسیم کړی دی ایست او نارت. نو دا ایست چې دی نو دا تقریبا دوه سوري دي نارت چې دی نو دوه سوري دي. نو دوی ټول اور چې کوم ملټري کمانډ به کوي نو هغه به هم مولا یعقوب کوي او دی به د دوی وزارت دفاع مستر ورته ویلی شی تاسو د ملټري چیف هم ورته ویلی شی بیا به د دې لاندې دوه کسان کار کوي ټول افغانستان کښې. نو په هغې کښې چې کوم دا ایست کیم زون دی دا دا ډېر اهم دی نو په دې کښې به مولا عبدالکریم ذاکر د ده نایب وي. نو اوس طالبانو کښې ځینې ذرایع دا وایي چې دا لا دې ته تایید نه دی حاصل د ټولو طالبانو مشرانو او وجه یې همدغه ده چې دا اوسه پورې دې اعلان نه دی شوی رسمن طالبانو دا اعلانیه کړی نه دی او دې نه علاوه هم نور ډېر زیات بدلونونه راغلي دي او هغوی لکه د دوی چې کوم دا موسسې دي ان جي اوز د هغې لپاره ځان نه یو کمیشن دی د هغې مشر هم بدل شوی دی دا چې کوم منرلمین دی د دې مشر هم بدل شوی دی چې کوم چندې راغونډۍ د هغې مشر هم بدل شوی دی د فایننس هم بدل شوی دی داسې ډېر نور د دې چې کوم کمیشن دی د هغې مشر هم بدل شوي دي او داسې م اطلاعات دي چې یعنې د ځنو چې کوم د دوی د کمیشن ممبران بدل شوي وو نو هغه واپس خپل خپل ځایونو ته راوړل شوي دي او داسې م اطلاعات شته چې کېدای شي چې فرض کړه دا چې کوم دننه لږ ډېر خفګان دی او دا ډېر غشر دی کېدای شي دا کوم بدلونونه شوي نو په دې باندې هم نظرثاني وشي او دا هم واپس
شي. خو مشتاک صاحب ستاسو په خبرو کښې د دې نه مخکې چې زه نورې پوښتنې وکړم د مولوي یعقوب په نامزدګۍ باندې او د طالبانو د رهبري شورا چې کوم څلور غړي د طالبانو په شل کسیزه مذاکراتي ډله کښې شامل شي په دې باندې د دې نه مخکې زه دا تپوسونه وکړم ستاسو خبره کښې ما ته لږ داسې تضاد ما محسوس کړ. یو دا تاسو وویل چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله دا فکر کوي که چرې مذاکرات ناکامه کېږي نو د دوی پلاننګ یو تګلاره به سوي د آینده لپاره افغانستان یې په شمال او شرق کې په دوو برخو کې ویشلی دی او بل خوا ته تاسو وویل چې په دې باندې په کور کې دننه اختلافات هم موجود دي. نو څومره چې موږ طالبانو پخوانی نامزدګۍ ګورو یا مشرتابه ټاکل ګورو نو په دې کښې خو د دوی شورا اوګد اوګد غونډ کیږي مجلسونه کیږي دا غنرستو اپروول اغستل کیږي یعنی اجازت او بیا داسې مشر یا یو تن ټاکل کیږي په یو هم هدو باندې نو سرنګ تاسو د خپل خبره بیا ثابتوي چې ګنې طالبانو خپل منځ اختلافات تر اوسه پوری د دیرشکلن مولا محمد یعقوب په نامزدګۍ باندې موجود دي
نو دا چې د دې لمخ ته هم طالبانو کې د نن په ایشو باندې اختلاف راځي یو ری بیا غونډې کې یو ری ناس دي او تاسو څنګه دي که تاسو یې چې نو کله چې مولا عمر او پاتش او د اعلان کړه مولا منصور چې کله دې بیا خپل مشر جوړ کړو په باندې بیا اختلاف او دې خلک په باندې خپل اوس هم دا ری راځي چې نو هغه یو بل کې دې شته دی او هغه اختلاف چې دې نو هغه خور دی او زه په دې باندې یو بل باندې دا زړه تي نو دا د چې دغه دې کې خپل راځي خو بیا دې بکې چې دې غونډې کې ماستیک کې مشه ستنه کې یو دا چې ما دا یو چې دې تیاری کې جنگ دا طالبان د امریکای سره هم مذاکرات کول نو هغه چې هم د دې کې ملټری کمیشن نو نه پارام نه نه استو هغه یو بل څنګه د پای پولیټیکل سیاسي کنسل دې مشن بیا کار لري چې کوم خلک په میدان باندې کوم جنگ کې نو هغه خپل تیاری اخته روان دي او زما په خیال باندې چې طالبان مشر هم دونه په خوا تیاری نه کړی
خو
خپل خلکو د ټنګولو اړې سوسایټ بمبر ټنګولو اړې په مختلف نوې انداز کې اړې ټنګ ورکول څومره چې په دې کار د تیاری وکړو او دا ری وجه باندې چې اړې دا یې کوم چې د امریکا وزیر یا بیا دې معاهده خلاف ورته کې نو چې دې کمپلین یې تیاری دا ما شال دی مخکې په دې باندې کار کوو
خو په دې خو
ولته سودا یو چې را
جی تاسو خبره پوره کړئ تاسو خبره پوره
کړئ اختلاف نو هغه داسې چې دا د دې کټه برازیل یو د شورا چې نو هغه په شلو کې مې دا له پاسه نو چې کوم دی غوړی ناس یې ریډې په باندې باسکی نو دا سم چې وی په سمې شې وی په باندې د اختلاف راغلي دی هغه بیا واپس کړی شي یا اواز نه دی نو اوس هم دا وځي چې دې باندې خبر روان دي چې را واقعي د مرغت خوشن جدي
خغه
دومره ځوان کسته چې هغه په ځکه چې تجربه نشته هغه مشران دي هغه ته ورګول به پیدا مند وي او بدل وي
د پاکل چې کوم رپورت ته ګوره اپ مطبوعاتو کې زبا ډیر مطبوعات نه کول کوم خو زبا د اي پي دی رپورت حواله ورکم اغه چې کوم رپورت ورکړی دی نو پای کې د مولا حبیب الله خونزاده د دته د هغه ځکه ورکړی دی چې د طالبانو په سیاسي اپوزیشن او غربت مضبوط شو بل دا ویل کیږي چې د مولا عمر پرنګا د دزوی هغله مولا یعقوب چې هم دا غره ویږي چې دا هغه د پلار پرنګ دی او داسې تن تجربه راوړي چې زر مفاهیمت نه کوي یعنی او دې چې د کم کس په ځای غسل شوی دی دا کس په حق له او دا ویل کېدل چې د تعلقات د پاکستان سره یعنی کم کس امیر خان متقی چې د مذاکراتي ډلې لړکړې شوی دی او مذاکراتي ډلې کې شامل کړل شوی دی یعنی دا د پاکستان اثر به کم کړي ځکه چې هغه پاکستان ته نږدې ګڼل کېده او کابل د اسلام آباد په اړه شکوک لري او زما سوال دا دی محترم یوسفزای صاحب چې تاسو څنګه ول چې ترمنځ اختلافات موجود دي نو اي بي په دغه رپورت کې دا دا وکړي چې د مولا یعقوب په ګمارل کېدو پرهبري شورا کې ځنی غړي خپشي حکم چې تاسو خبره تایید هي خو بیا وای مولا یعقوب ورسره ولیدل او د هغه حمایت ترلاسه کړي د رپورت تر مخه مخالفتونه یا خفګانونه چې دي یا ګیلې چې دي ختم شي بي
نو کتاب ترا چې کله مولا منصور طالبانو مشر شو او کوم ډول خپو دا زیات خبر چې نو د مولا یعقوب ملګری وو او بیا دا څه وخت راغله دی بالکل خاموش او سایت نه ستو بل چې کله بیا خبر شروع شو ولوم به خبر شروع شو نو هم د دې د شروع کړې چې کوم د زیات نږدې ملګری وو او چا د خلیلزاد سره ولوم به خبر شروع کړې دا کیسه شروع شو په پای کې غوښنه ستو او دا ټیم په ټیم په کې دی په دې کې اختلاف راټو وس چې کوم تاسو خبر کړي نو دا هر کله د چې مې په طالبان تحریک کې ډیر کوشش کیار وې دا چې مې او نو په یو ځای باندې سیاسي کونسل په دې کې کې وشي هغه راځي چې په کتر کې د تر ناس ته او اته مله برادر ناس ته دا مګر ناس دي سیاسي کونسل نو هغه کې په څه خبرې وکړي په څه کې دا کې سیاسي نشته دا غیر کولو ها هغه به خامخا هغه خپل دخل دی مرکزی شورا نه غره بری مشوره راغی نه او بیا په پرې شورا کې هم د دې د یو څه ځان په وړاندې راځي چې کوم مشرک یا شهر کله کې د امیر دې ملګری کې وہ چې تاسو خبرو کړل چې دا ډېر زیات کړي موږ ورته سخت دې مفاهمت نه منو زما په خیال باندې په طالبان تحریک کې ټول نه زیات چې کوم څوک سخت خلک نو هغه حقاني نیټورک کې چې کوم جاګین حقاني صاحب چې کوم مشر وګړي دا یو چې کوم مشر کې چې جاګین حقاني دا چې دا و په تاسو زموږ ما چې په دې وخت کې ټول طالبانو کې دا ټول نه زیات چې د امن لپاره چا کوښښونه کړی نو هغه د حقاني صاحب دلته ده او زه به دا درکم یو مثال چې دا اوس په تیر شوي اختر کې طالبانو زیات مشران چې وو نو هغه د جنګمندې پاتې نه وو او داسې اندازې وې چې کنه دا جنګمندې بلې کېږي او ډېر کم خلکو ته پاتې چې هغه ټول مشران چې وو نو هغه بیا کنوینس کړلو چې جنګ حقاني چې هغه ګڼل کېږي په هغه کې او ډېر زیات رجډ او د خطرناک طالب کمانډر نو دا د کوم یو مثال چې هغه کنه جنګمندې وشو د ورته اختر نو هغه کړې و چې جنګ حقاني اوس چې دا څومره کې ستاسو روان دی په دې کې د نن باندې اختلافات پیدا کېږي کنه خپګېږي دا راځي نو په دې کې هم دغه ساجن حکامي چې دی نو چې دا غیر له غټه دا مثلا د تعلقات چې بل دا غیر دی غټ اصل رسوخ افغانستان کې هغه هم بیا دی کې نو دا څه دی چې نه دا د کوم خپل ناس په خطر کې پاکستان څه ویني دی په پاکستان خبره مړي دا څه ارګ نه دا
د دې تخي خلافات خبره تاسو بیا به وکړه او به تاسو د اختلافات خبره بیا به وکړه د اختلافات د طالبانو ترمنځ اختلافات دی په سبان دي اصل علت سره د اختلافات ترمنځ
دا دا فیچ یو کس یو څنګه تک وزراوري چیرې مول نه د دې شنو کې کمپرمایز پکاره دی کوم دا ونکو نو مول پکاره چې نه وکړو دا دغه موږ ته په خپل ځان باندې موږ ته هوري خبره ساري هو دی په نظر کې هغه دې غټه خبرې لکه دا اوس چې کوم د سیستم خبر روان ده د افغان حکومت سره نو په دې باندې زیات اختلاف دي زیات دا دا وی کوم نه جنگ باندې کو نو بیا خو زموږ ټول سیس ختم شه او دا تاسو په دغه چې کې یو ریګولر ارمی نه دا ری بیرکونه نه دی دا ری په منظم ارمی نه چې نه هغه په پاتلا شي چې په مرحله کې لاشي تاسو نو چې په هغه ګلال نو بیا دا ری دا ډول ځاني نو ځکه دوی نه غواړي چې دا شي سپایر وشي جنگ باندې وشي او بیا چې به نو په داسې خبرو باندې مې خدای پر شي را موږ به حکومت جوړو نو آیا په دې کې به افغان دولت کې داخله کوم څه نه کیږي نه دا دې هم خبرې دي اوس څنګه دا سيزونه ډېر زیات نږدې شوې دي او دا غونډې دوه لري نو په دې ټیم کې ډېر زیات په وړه وړه خبره باندې دي چې ورځو ورځو باندې ناشتي او بیا دا وی چې رټک ته موږ به په دې باندې خبره شوې ده چې دې شته چې طالبان نه وي چې دا بالکل خارج الامکان نه ده چې ګنې یاره موږ افغان حکومت سره کینه او دا څه امکان شته چې دې شي موږ له داسې کومه جوړ کړي په افغانان او افغان طالبان هم ناشتي خو چې کوم خلک اوس او اهم کوڅو باندې اهم موضوع باندې په افغان حکومت کې دا دغه نی دا اوس د تیمه طالبات دي اوس افغان حکومت څه وی هغه نه خبر نه دی دا که موږ کوم دولت مثلا باندې دا اهم دي او دا د کوم دي چې طالبان هو ټول مرکزي باندې جنگ کوي دا هیڅ کوم د خپل څه باندې پټ روان دي نو بیا ځنه خلک دا وی چې کړه موږ دا وکړو نو موږ به افشار طرف شي زمونږ مخنخه په چي زمونږ کوم کمیونټي کمانډ دې په خپل شي نو ستاسو ټول کار چې په خطر کې کوم سړی وای چې ما سګین کړ ما یې چیو کړ نو هغه یو ټی کمانډر وای چې ما قرباني ورکړه ما ځنګ وکړ ځکه هغه یې په ګین کړ نو هغه خلک مجبور شو چې کینه ستل دا یو د هر اوانی دا یو د سټرګل د پاور پر سټرګل اوانی
ترمنځ سټرګل روان دی ښا ډیر زیات مننه محترم مشتاق یوسفزای صاحب چې تاسو موږ ته وخت راکو او دغه چې تاسو کوم تجربه او معلومات دي دغه پرانا کې موږ د سوالونو جوابونه راکول زه ډیر شکریا ادا کوم اوس د پروګرام په دویمه موضوع کې خبره کوو د ملګرو ملتونو د پاکستاني طالبانو مشر نورولی مسعود نړیوال تر هغه ګرځولې ده په دې موضوع سیړنه او خبرې کوو خو د دې مخ کې زه یو خبر سره شریکم چې په پاکستان کې د پاکستان پیپلز ګوند د پاکستان تحریک انصاف د حکومت نه سپیناوی غوښته دي چې د تحریک طالبان پاکستان پخوانې ویان احسان الله احسان چرته دي د پیپلز ګوند سینیټر شری رحمان تیر ورځ یعنی د جمعې په ورځ په سینیټ کې دا پوښتنه کړې وه احسان الله احسان ولې د چا په بند کې نه دی یعنی ولې قید نه دی آزاد ولې دی هغه ویلی وو حکومت دی د احسان الله احسان پړه سپیناوی وکړي چې هغه چرته دی شری رحمان ویلی وو احسان الله احسان ټویټ کړی دی چې د پیپلز پارټۍ د چیرمین سره به د هغه د مور بېنظیر بټو پرنګه کار وکړی شي د کال 2019 د اپریل په میاشت کې د پاکستان پوز ویلی وو تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی پخوانی او د جماعت الاحرار نومې وسلواله ډلې موجوده بیان احسان الله احسان ځان پوز ته سپارلی دی او د پوز د هغه وخت بیان میجر جنرل آصف غفور ویلی وو دا د پوز غټه کامیابی ده چې غټ دښمنان یې ورته ځان سپاري او زه تاسو ته ویل غواړم دا د غټ کې دي چې تحریک طالبان پاکستان پخوانی او جماعت الاحرار ډلې مشر احسان الله احسان ځان ځواکونو ته وسپاره. د روان کال د فروری په شپږمه نیټه په سوشل میډیا خپور شوي یو پیغام کې احسان الله احسان د تختیدو د دعوی سره دا ګواښ هم کړی وو چې ډېر ضربه د پاکستان پوز او د هیواد د استخباراتي ادارو د منصوبونه پرده لرې کړي. هغه ویلی وو سږ کال د جنوري په 11مه نیټه د پاکستان د ولکې نه په وتلو کې بریالی شوی دی. دغه ویډیو مخې ته راتلو نږدې دوه اونۍ وروسته د پاکستان د کورونا چارو وزیر اعجاز شاه احسان الله احسان د تختیدو د خبر پخلی کړی وو. په دې موضوع به هم زه د احسان الله احسان موضوع باندې هم خبرې کوم سړنګارانو سره. خو اول د ملګرو ملتونو د پاکستاني طالبانو د مشر نورولی مسعود د نړیوال ترهګر ګرځول کېدو په اقلا باندې معلومات درکما. د دور ورځې وړاندې د تحریک طالبان پاکستان مشر مفتی نورولی مسعود د نړیوال ترهګر د ملګرو ملتونو نړیوال ترهګر وګرځوه. پاکستان د تحریک طالبان پاکستان ډله په کال 2008 کې لا قانون ګرځولې وه. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د القاعده د بندیزونو کمیټې نورولی مسعود د داعش او القاعده د بندیزونو په لومړ کې شامل کړل. مفتی نورولی مسعود د ترهګرۍ د پاره د پیسو راټولولو، ترهګرۍ د پلانونو جوړولو او اسانتیاو برابرولو ترڅنګ د القاعده سره د اړیکو په سر نړیوال ترهګر ګرځول شوی دی. امریکې د ملګرو ملتونو د دغه پریکړې هرکلی کړی دی. د امریکې د بارونو چارو د وزارت د سویلي او منځني اشیا څنګ د دغه خبرونو هرکلی کړی چې ملګرو ملتونو د تحریک طالبان پاکستان مشر نورولی مسعود د داعش او القاعده په نوم لړ کې شامل کړی دی. د پاکستانی طالبانو تحریک په پاکستان کې د ډیرو وژونکو ترهګرو بدلو ذمہ منلې وه. امریکې د کال 2019 د دسمبر په میاشت کې نورولی مسعود ترهګر ګرځولی وو. مفتی نورولی مسعود د طالبانو د پخوانی وجل شوی مشر ملا فضل الله د وجن وروستو مشر وټاکل شو. فضل الله په کال 2013 کې د افغانستان په کونړ کې د امریکا په ډرون برید کې وجل شوی وو. د دغه وړاندې ویل کېږي نورولی د خالد سجنا د وجن وروستو د مسعودو طالبانو مشري کوله. ویل کېږي هغه د طالبانو د پخوانی وجل شوی مشر عبد الله مسعود نږدې ملګری پاتې شوی دی. د نورولی په اړه ویل کېږي د جنوبي وزیرستان په تیارزه تحصیل کې زیږیدلی دی. د کراچۍ، فیصل آباد او ګوجرانواله په دینی مدرسو کې سبق ویلی دی. ویل کېږي هغه په وزیرستان کې د پاکستان پوز پر ضد جنګېدلی او د ډرون برید نه روغ وتلی وو. مفتی نورولی انقلاب مسعود جنوبی وزیرستان د فرنګي دراج د تر امریکایي سامراج پورې په نوم یو کتاب هم لیکلی. دغه کتاب کې هغه دا دعوه هم کړې وه چې د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی مشري او پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بھٹو باندې د بریدونو ذمہواري طالبانو کړې ده، د تیاری طالبانو کړې وه. په دې موضوع بحث کوو. راسره ملګری کېږي د پاکستان د سرخار اسلام آباد نه وتلی څلونکی طاهر خان صاحب. سلی بشه طاهر خان صاحب،
ډېره مهرباني تاسو، ډېره مهرباني
ستاسو، ډېره مهرباني. ملګرو ملتونو د 13 ورځې د تحریک طالبان پاکستان مشر مفتی نورولی مسعود یا مسعود نړیوال ترهګر ګرځولې دي. پاکستان د تحریک طالبان پاکستان ډله په کال 2008 کې لا قانون ګرځولې و او امریکا چې دا تیر کال هم داسې یو اعلان کړو چې مفتی نورولی چې دی د ترهګر ګرځولې و. د ملګرو ملتونو لخوا د تحریک طالبان مشر ترهګر ګرځول د طالبان او تحریک لپاره څه اهمیت لري؟ په دې به اساسر وي
زما نظر دا دی چې نه، دومره اثر به ځکه نه وي لکه څنګه چې په د ملګرو ملتونو لخوا یا یو هیواد دا کار وکړي او بیا په ځانګړې توګه امریکا، نو اثر ځکه نه وي چې په دغه بندیزونو کې اولنۍ خبر دا چې د شتمنۍ د بینک حساب اکاؤنټس دا که بهر وي دا لکه دا به منجمد شي، نو د دې خلکو خو نه وي په دغه لحاظ سره خو نشته. او بل دا خو وسله والې ډلې دي، نو ځینې هم اکثر ګرځي را ګرځي عموماً کې هغه هغه رنګ اثر خو نه وینم چې دوی بس هلته پیسې وي او هغه به کنګل شي یا به هغه به منجمد شي د یو هیواد لخوا. یو دویم دا اثر یو نفسیاتي وي، اثر یې ضرور دا وي که چېرې د پاکستان د چانه ګیله وي او په یو بل هیواد باندې تور لګي لکه څنګه نور هیوادونه په پاکستان باندې لګي چې دا ډله په پاکستان په نظر باندې څوک سپورټ کوي څوک ملاتړ کوي څوک ورته پیسې ورکوي نو دا غیر لپاره یو پیغام وی چې دا کار اونکړي لیکن دا د اثر لګ دونه زیات بوم ځکه نه دی چې څوک چې اثر ملاتړ او امداد کوي هغه غیر خپل طریقې دی او ځي چې څنګه چاته پیسې رسول وي چاته تربیت ورکول وي نو هغه نه سره دومره نه خو لیکلی یو نفسیاتي خو به وي که څوک دا کار کوي هم یو هیواد یو ډله دل سره ملاتړ کوي او هغه باندې نړیوال بندیزونه وي د ملګرو ملتونو نو لږ هغه بیا احتیاط به کوي او کیدی شي د دغه رنګ ملاتړ نه لاس واخلي نو دغه لږ سر امکانات شته او هغه په دې داسې وخت کې واچی د دغه ډلې د پاکستاني طالبانو یا دغه رنګ نور ډلې چې بندیزونه پاري باندې هغه سره واخلي څوک امداد کوي کنه نو دومره زیات څه ډیر اثر نه وینم په د پاکستاني طالبانو په تحریک باندې چې د دې بندیزونو پاري باندې څه ډیر لوی اثر وي
زیو تاسو د پیسو ذکر کو زه د خپل اردوونکو لپاره د پیسو خبر وکم او بیا زستا سو سوال کو سوال دا کوم چې آیا دی وخت کې ولې ملګرو ملتونو فکر وکړ چې دا فیصله کول پکار دی د دې ټایمینګ یا د وخت اهمیت شته دی په دې وخت کې دا اعلان چې راته خو دې نه مخکې تاسو د پیسو ذکر وکړو نو اردوونکو ته بزده وایم چې هغلی د طالبانو چې کوم سره مشر دی د مفتی نور ولی صاحب د یو کتاب لیکلی دی او په دغه کتاب کې کوم چې په مطبوعاتو کې راغلی دی دا غنوم دی خود د انقلاب مسعود جنوبي وزیرستان د فرنګي دراج نه تر امریکایي سامراج پورې او په دې کې د چاچ دا کتاب لوستے دے اگو چی بغبارونو کی بینو رغلی دا قداری چی پا دی کتاب کی دا دا طالبانو دا عملیاتو ترسنگ دا حاغو دا پیسو راتو لگولو طریقی ہم قودلی دی یعنی آغا خلق چی تیر خان سے بوتا اشارہ کولا چی پا غو پیشار بھی شاید دیتا آغا خلق چی کم پیسی ورکی یا دیتی راتو لگی نو پا غو پیشار بھی تاسو سہ دا پوری دا ٹائمنگ اہم گانے دا ملگرو ملتون دا اعلان دا تیر خان سے
ګورې دی وخت چې دی چې یو خاص دا وخت داسې خو نشته چې سړی وو چې یو یا یو حمله شوې ده یا دې ته اوس اړتیا وه په ماضي کې نه وه دا یو پروسه وي او هر ملک چې دغه رنګې وسلوالې ډلې وي هغوی رسمن رجوع کړي وي ملګرو ملتونو ته چې دا کار دې وشي دا ډله دي په حملو باندې تورنه دا بیا یو نظام دی داسې نه چې نن پاکستان یو درخواست وکړ د یو ډلې په اړه باندې او نن ملګرو ملتونو فیصله وکړي دا ګوري دي دا یو وخت اخلي هغه ګوري قانوني چې آیا دا ګروپ چې دی دا ډله چې دا واقعي دا پترخ غره کې د دې لاس ته نه دی بیا په کوم بنیاد باندې او ګوره افغان طالبان جنگ کوي تر اوسه پورې نه امریکایانو هغه ترخګر ګڼلې دا نه ملګرو ملتونو ګڼلې دا دې بس دلایل وي هغه سره چې ولې دا نه کوي نو چې دا ډله د ملګرو ملتونو لخوا بندیزو لګېد یار دینه مخکې په نورو ډلو لګېدل دي هغې سره به داسې جواز وي لکه پاکستاني ډلو باندې هم لګېدلې دي د ملګرو ملتونو لخوا هغه به یو بل هیواد دا ویلي چې لکه جماعت الدعوه دی یا لشکر طیبه دی یا بل دی بل دی بل دی چې هغې ته خطر دی او د هغې به پرې تورونه وي نو دا درخواست او دا رسمي رجوع ملګرو ملتونو ته دا مخکې شوی وي لیکن تر څو هغې خپله پروسه نه پوره کړې نو هغه بندیز نه شي لګولې او بل دا چې یو قانون وطن پیدا کړي لکه دا نه چې ځنن ته کېدی شي داسې ډېرې ډلې وي چې د پاکستان د هغې سره اختلاف وي هغه ښه نه ګڼي لیکن هغه ډله به د قانون مطابق لګیا یم زه د پاکستان د عین مطابق لګیا یم زه تشدد نه کوم لیکن د پاکستان د خلکو هغه نه خوښه پاکستان کې به کېدی شي هغه په هغې باندې بندیز وي لیکن د ملګرو ملتونو خپل نظام خپل قوانین دي او بیا هغې ګورو چې په دې بنیاد باندې په دې ډله باندې بندیز لګېدی شي او که نه لیکن زه دا وخت چې تاسو خبره کوئ داسې څه یو خاص وخت نه دی یا څه حساس وخت نه دی چې دا دې بندیزونو ته ضرورت اوس پیسو بلکې دا د ماضي نه پاکستان یو خاص کړی وو او هغې به خپل هغه دلایل کتلي او هغې به اوس کتلي چې دغه دلایلو باندې د پاکستان چې کوم دی یا د یو بل هیواد د هغې خلاف کوم خبره وي پاکي بنیادي دا فیصله کړې وي
ښه لکه څنګه چې موږ وویل چې پاکستان خو په 2008 کې دا ډله چې دا د غیر قانونه ګرځولې وه او امریکا تیر کال چې دی د مفتی نور ولی نړیوال تر هغه ګرځولې وو تاریخ خان صاحب د دې ټایمینګ نه علاوه تاسو په خپلو خبرو کې هم ولدې په جواب کې اشاره مورته وکړه چې په ورستیو کې خدا سي کوم غټه واقعیا یا حمله یا کوم تریټ نه دراغله د کز ما دا سوال کوم چې د طالبانو وسنه چې کوم تنظیم دی په پاکستان کې دا کمزورې شوه دی کنه هغه شان په خوا په شانته د حمله کول توان وسوم لري زی په ځل چې بده حمله کولې او د وسوم خطر دی یو غټ خطر دی په پاکستان کې دننه او د پاکستان نه بهر په ځنګړې توګه د پاک افغانستان کې دننه د حمله کول توان لري دی
زما درته دی چې د پاکستان د ټي ټي پی چې دا ډېر د ماضي په نسبت ډېر ضعیف شوی دی دا کمزوري شوی دی او په پاکستان کې خو په ماضي کې په قبایلي سیمو کې او سره سره په سوات کې یا نورو برخو کې په بونیر کې هغه یو ډېر لوی قوت او ډېرې سیمې د دې په کنټرول کې وې هغه شی خو ختم شو بیا د دې په کراچۍ کې هم دا ډېر مضبوط پاتې شي په کراچۍ کې کوم سلور فیکٹر رو د هغه وخت کې حالت په کراچۍ کې یو پکې تحریک طالبان پاکستان هغه وخت کې دي ان کراچۍ ته تللو د قبایلي سیمو نه د نورو برخو نه هغه رنگ خودي اوس پاتې نه دی لیکن اوس هم تر نه کله حمله کوي او دا غي زمواري مخلي او هغه حمله شوی وي دا څنګه چې په هوا کې دا وی نیوي په خلک شته تر څه حدې څنګه څنګه نظام هم موجود دی چې حمله کیږي نو حمله د سنوي کې یو سملاس یو سندستي به وکړو شي اتانک به وکړو شي بلکې دا غیر پر نظام وي خلک
منصوبه جوړيږي
دا غي ته منصوبه جوړيږي
تاسو فکر
کوئ تاسو څه نه څه پښتو شته لکه یو څه ثاني ګوره بخوا یو پاکستانی طالبانو یو قسمه ته ویلو چې په افغانستان کې د دې موجودګي د پاکستان په نسبت زیاته خطرناک ده پاکستان لپاره ده نو دغه شیان دا خطر خو به وي او چې په قبایلي پولیس اړین دي وي دې غاړې ته وي هغه غاړې ته نه کې پاکستان د فوج کنټرول نه وي یا هغه طرف ته وي نو څه نه څه خطر خو شته او خطر به وي وګوره اوس چې کوم په مشه باندې بندیزو لګېده د دې لپاره چې اوس دا سي مون اورو چې د کوشش کوي دا طالبان صرف دغه نه چې د کنټرول پاکستان کې لاس ورکړي بلکې د دې خپل منځي اختلافات هم د دې زیات کمزوري کړې دي خاص کر نسی طالبان چې دي چې هغه د دې تحریک بنیاد لکه ابن اخو د لشو اولنۍ مشر مسجدو بیا دریم مسجدو بیا دریم پکې د سواسون اوس پکې بیا د وزیرستان کا مشر شو نو هغه مسیر په خپل منځ کې ډیر زیاته اختلاف راغلو د حکیم الله نپس او فنانس لپاره په وخت کې هغه یو د دې نقصان رسول دی اوس دا اوسنۍ مشر مفتي کوشش کوي نور ولی چې د خفه خلک چې دي دا نږدې کی او دا سیستم خلک واپس تحریک طالبان ته ورغلي هم دي لیکن بیا هم د دې کوششونو باوجود تحریک طالبان ډیر زیات کمزور دي او زمانه زبرده چې ډیر صلاحیت هم کیدی شي اگر انګر ماجی په خان پاتې نیو شي په یو گروپ کې دی یو لوی بریده یا لوی حمله وکړي
ها تاسو د کمزورتیا خبرو کړنو ز به د طالبانو د پخوانی مشر چې کوم مجل شوی وو بیت الله مسعود ذکر وکما حکیم الله مسعود ذکر وکما د مولا فضل الله ذکر وکما کله چې تاسو شان سیلن کاران منګل ولو یا اورو نو هغه به د مفت نور ولی مسعود پاک لدا وی چې د دې ټولو په پرتلا زیات سبق د ویلې وو د کراچۍ کې فیصل آباد کې گوجراوالا کې او د کم سکلز دی لکه د کتابو ملک غزيات دینو د دې د کمزور کېدو علت څه ده مشرتابای علت کنا په پاکستان پوسټ دی غډیر زیات د دې خلاف اکټیو شوه دی کنا علت څه غنې تاسو بنیادی توګه باندې ولې کمزور شوه به د تحریک طالبان په پاکستان کې
اول نه خبر خدا د چې کله د 2001 کال کې تحریک شروع شو نو هغه وخت کې د دې تحریک له شروع کېدو نه مخکې طالبان خو موجود وو تاسو په جنوبي وزیرستان کې د وزیرو په سیمه کې لکه هغه وخت طالبان اول فعال شو 2003 کې بیا 2004 کې کله اپریشن شو بیا موحده وشوه نو هغه وخت طالبان په دغه سیټ باندې دا خلک موجود وو دا وسو لیکن یو ګروپ نو جوړ شو 2001 کې ګروپ جوړ شو بیا په 2009 کې بیت الله مسجد هغه اوجل شو نو دغه ودل کې دوه سره بیا رورو د دې غټه یا وته زوال وي یا کمزور کېدل وي هغه شروع شو بیا اولنې پرېشن چې کله په باجور کې شروع کړه باجور خو تقریبا مکمل ندی په کنټرول شو په باجور کې اولنې چې ډیر زیات سخت وا ډیر زیات فوجان په ریښتیا ودل شي او طالبان هم ډیر ځان رسیدل یو نو د باجور نه شروع شو بیا ول جنوبي وزیرستان کې راغی یو پرېشن شو بیا شو فوج د وکړ چې موږ وکټل اگر انګینه وا دا ټول نو یو خدای فوجي اپریشن بالکل علت پکې دي او دوی انده چې په قبایلی سیمو کې هغه وخت کې فوج دومره خو نه و څومره چې بیا وروستو اوس داسې یو نیم لاکو پورې خو به مونږ د چې شاوخوا یو نیم لکه یا دوه لکو پورې دوی په قبایلی سیمو کې ځای په ځای کړی دی افغان پولیس سره نږدې. نو فوج هغه وخت کې نه و چې دوی کله او بیا دوی ظاهر خبره ده چې په نورو سیمو کې ګوره د افغانستان یو فیکټر په دې کې شته، طالبانو د افغانستان کې جنګ دی. ګوره د پاکستانی طالبان خو د افغانستان د طالبانو د متاثر شونو دا جوړ شو او ګوره د دې یو تعلق مو تاسو د ملا عمر یو اړیا اورېدلی وي چې سره هغه د دادالله رور چې کله هغه غنده هغه کله خلک نیولي چې کله دغه رور وجل شو نو د ملا عمر اډیو کې هغه بیت الله ته ویلي چې ته منصور دادالله ته پناه مه ورکوه دا لرې کړه. نو معنی دا ده چې د دې دغه کله اکثر بحثونه مونږ کوو کنه چې دا د وسلوالو یو بل سره هغه اړیکه او تعلق دا وي او بیا خو دا تاریخ په څیر دی چې دا څنګه تاریخ دی د زو هغه بیا موضوع زمونږ بدل شي. نو هغه وخت کې یو مضبوط دی وو یکی هیڅ نشته. بیا تاسو د لال مسجد خبرو وګورئ کوم لال مسجد حمله کې چې کله لال مسجد معامله وشوه هغې نه پس په پاکستان کې خودکش حملې څومره شروع شوې. سوات کې د هغې خلاف چې کوم احتجاج کړو فضل الله هغه وخت په سوات کې څومره لوی احتجاج و څومره یو دا شیان. نو هغه شیان خو پاتې نه شول هغه وخت کې خو اپریشن نه و او اپریشن په ماسم نه ذکر کړو 2003 کې په باجوړ کې شروع شو. بیا نه هم تور جاری و بیا روس په نورو سیمو کې 2014 پورې خو اپریشن نه و. نه وخت خو طالب موجود و په دغه علاقو کې موجود و مضبوط مو په ټول پاکستان کې د هغې حملې وې په اسلام آباد کې حملې شوې دي لوی لوی حملې شوې دي په هر ځای کې اوس د ساغې پسې ماضي پسې ځو. نو هغه وخت کې چې کله طالبان مضبوط و فوج په هغه وخت کې په قبایلي سیمو کې نو دلته بیا اپریشنونه هغه رنګینو څنګه چې بیا وروستو دوی شروع کړل.
تر خان صاحب تاسو د پاکستان د پوز د عملیاتو یا اپریشنو ذکر وکړو دیو کې خو دې سټریټیجک عملیات چې کم په میدان کې کیږي جګړه کیږي هغه کنه لکه مثال په توګه دی اوس په وزیرستان کې د آرمی پبلک سکول چې کومه پیښه شوه دا غوښتل چې عملیات ضربات شروع کړل هغه تر ډیر وخت پورې روان یو دا جګړه وا یو دا جګړه و چې هغه نفسیاتي او سیاسي جګړه روانه وا او بیانونه بور کول کېدل د آی اس پی آر لخوانه او دغه شانتي په پاکستان کې چې کوم داسې پو خلک دی یار ځلی خلک دی پخوانی سفارتکاران دي یا پخوانی بیوروکریټس دغه په ځری د خبرو اترو یو کوشش به هم کېد یو بل چې دا فکر هم تاسو د سر اتفاق کوي چې طالبانو کې دنن ځنی خلک چې دی هغه په سیاسي توګه یا په نفسیاتي توګه باندې هغه بیلاد ومنه لکه مثال په توګه طالبانو د تحریک ترجمان احسان الله احسان یو ډیر اکټیو متحرک تن و چې هغه مطبوعاتو ته باندې نوم ورکول او هغه سټریټیجیکلی تکړم ګڼل کېده هغه بیا سرنډر شو پاکستان پوسټ ته ځان حواله کړ او تر ډیر وخت پورې د پاکستان د پوسټ په ولکه کې حکم شي سو میاشتې د مخه د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه د پاکستان د پوسټ د ولقینه په تیښته کې بریالی شوی دی وسوم د خبریالانو سره په تماس کې دی. یعنی داسې خلک چې هغه ځان سرنډر کړ هغه د طالبانو د تحریک د ناکامۍ یا کمزوري کېدو سبب تاسو فکر کوئ چې یو سب یو علت دا کېدای شي؟
زما خیال چې یو کس سرنډر کېدل یا ځان سپارل فوج ته امنیتي ادارو ته ګمان نه کوم چې دا به په تحریک باندې یو ډېر لوی اثر وغورځوي. لیکن دا ممکن ده چې هغه کله ځان اوس پر نور خلک کې دي چې ته تیار وو چې هغه ځان اوس پر وي لیکن هغه به قتل چې آیا احسان الله سرک سوادی شوی وي سمواهده شوی وي آیا پاکستان یا د پاکستان حکومت یا د پاکستان ادارو امنیتي هغه وادي پوره کړی دی او کنه. نو که هغه نه وي شوی او لکه څنګه چې احسان الله معامله ونه په حکومت باندې په فوج باندې یو دباو هم وو او بار بار به د خلکو په سوشل میډیا باندې تر اوسه پورې غو بیانونه راځي. نو زما خیال چې هغه معامله ډیره زیاته ښه ثابت نه شوه ځکه موږ داسې اورېدلې دي چې احسان کله ځان اوس پاره ناغته چې په پیښور کې چته ځای ورکړل شوی وو هغه ځای هم هغه خوښ نه و هغه د هغه په نظر باندې تنګ و بیا هغه غوښتل چې هغه د دغه کور نه بهر لاړ شي هغې ته مو اجازه ځکه نه وه چې دوی سره به خپل دلایل وو پاکستان چا هغه ځان سره ساتلو کومې ادارې چې نقصان ورته ونه رسي یا بل څه نه شي یا ځکه چې یو دبه خو په فوج باندې وو چې دا مورې ساتلی دي. خو هغه سرنډر والا دغه هغه معاهده هغه دومره زیاته قوي ثابته نه شوه. نو کېدی شي که څه خلک غوښتل چې هغې ځان ورکړي حکومت ځان وسپاري دغه جګړې نه لاس واخلي زما خیال دغه په کوم یو لوی فکټر و چې دا معامله چونکې کامیابه نه شوه نو هغه نور خلک غوښتل نو هغه او بل دا چې د پاکستان ګورې دلته د دې ډېر زیات مشکلات هم دي. د دې ډېر دلته یو 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 منظم شي مخې ته نه راځي. ګور پاکستان دا خبره کوي چې افغانستان کې دې خبرې وي، د سولې د لارې دې دا مسله حل شي، طالبان سره دې خبرې وشي. پاکستان خو پکې کله ناکله دام و چې طالبان دې د نظام برخه شي. په راتلونکي کې نو ډېر خلک خو به د پاکستانیانو نه دا تپوس وکړي د حکومت نه د ادارو نه چې ته په افغانستان کې خدا خبره کې نو په پاکستان کې هم تر څه حده خدا طالب هم شته او دا جګړه روانه ده، حملې پکې کرنا کړو شي. نو دلته بیا ولې نه کوي؟ نو دلته پاکستان بیا خاموش وي، بیا هغه رنګه پالیسي نه وي. نو دلته یو ګډوډي غونډې په پالیسو کې وي، واضحه پالیسي د پاکستان د خارجه تګلاره کې راځي، پالیسۍ کې راځي، نه د پاکستان دننه چې کوم سیکیورټي معاملات دي واضح موقف هیڅ کله هم نه راځي. ډېر افغانستان چې افغان چارواکي سهار او ماښام لګیا دي چې په کونړ کې دا څو ورځې کې جګړه شوې ده، هلته خلک وژل شوي دي، زخمیان دي. دلته رپورټونه راغلي چې په باجوړ کې پاکستانیان هم درې مړه دي. لیکن لیکن د بدقسمتۍ خبره دا ده، پاکستان په افغانستان په رسمن احتجاج هم وکړ او بیان هم جاری کړ. پاکستان کې تر اوسه پورې په دې سلور ورځو کې چې معاملې شو، نه چا بیان ورکړی دی، نه خارجه وزارت، نه اشتیار، نه بل چا، نه بل چا، نه چا. لکه دا یو بی حسی ده، دا چپ پاتې کېدل په معاملاتو باندې دا یو ډېر غلط رجحان په پاکستان کې. دا تر څو جواب نه درکړي
د دې چپ پاتې کېدو خاص د دې چپ پاتې کېدو او د احسان الله احسان د دې خبرې په خپلو کې یو تعلق هم دی. تاسو پاکستان کې د بلها زمانې نه په دې موضوعاتو باندې رپورټینګ کوئ، نړیوال مطبوعاتو کې څېړنې کوئ او ژور نظر مې وي، او یقینا چې تاسو د خبریال په توګه باندې د مجددین مشرانو سره رابطې هم یا به تاسو سره کوي یا به تاسو کوئ سنه سچ د خبریالانو خپل سورسز وي. کنه د احسان الله احسان پکله دلته په امریکا کې چې کله زمونږه چونکه مونږ د پاکستان سره تعلق دی، مونږ پښتانه یو، پښتنو رجن ته براډکاسټ کوو، نو مونږ نم خلک ته پوسونه کوي. نو ځینې خبریالان ته پوس کوي چې آیا تاسو په پاکستان کې د دې معلومولو کوشش کړی دی چې احسان الله احسان صاحب څنګه دا دې صلاحیت لري چې د پاکستان د استخباراتي ادارې د پوز د ولقینه فرار شو یا وتښتید یا په وتو کامیاب شو، او آیا د پاکستان پوز په دې خلاص سپیناوي کړی دی؟ تاسو چوپ پاتې کېدو خبره کوي، دا پکې زما بل سوال دی. نو زه تاسو نه سوال کوم، تر خان صاحب تاسو د دې معلومولو کوشش کړی چې سملا احسان صاحب چې دی هغه به څنګه سره د خپلې کورنۍ د پاکستان د پوز د دغه ورکړې شوی کور د حصار یا د امنیت د حصار د ماتولو کامیاب شوی او پاکستان پوز سوی دی د سنګوري؟
ځا خبرې دي سه تر کوم په تما پیخه کې په کوم واقع کې چې د چا رول وی مثلا د احسان خبره ده. احسان په خپل د منري دي چې د التنا په پیخه کې بریالي شوی دی او د دې تر دې وخت د پاکستان هغه ادارې یا پاکستان فوج یا حکومت نه دي کړي چا سره کې هغه وو هغه دغه رد کړي نه. نو معنی دا چې رد نشي، مسترد نشي، نو دغه خبره ته بیا صحیح ګڼل شي. یو دریم چې مونږه موریدلې دی هغه دا دی چې هغه ته سناس د تګ راتګ لکه ډیر نه، لیکن سناس هغه ته اجازه وا چې هغه لکه وختل چې چاته پوسل روان دی یا رور راغل دی یا تر راغل دی یا پلار راغل دی هغه سره ویني. نو او بل دا هغه په ذهن کې بدا ما تاسو وي لکه دا احسان مخ کې اوټی ټوک چې د فوج سره چې کوم معاهده شوې ده دغه دا وکړې و چې هغه کې د پنځفیر د خیبر پختونخوا د فوج د پخوانی میجر امیر او دغه رور طیب د دې په واسطه باندې شوې ده. مونږ چې بیا د بلې راهنې تاسو کو نو هغه خو د رابطو خبره خو مني چې په رابطو کې د هغه لاس وو، لیکن هغه دا د دین انکار کوي چې یو معاهده کې د هغه رول وو. معاهده بیا د او د پاکستان د ملټری انټيليجنس د هغه ترمنځ خپل شوی دا موږ د بل غاړې نه ما په خپل مخامخ اوریدلې دي. خو بهرال اخو یو بل، لیکن دا وڅو خبره او د احتمال شته، امکان شته چې هغه یو سوچ د مخ کې نکړي وي. مخ تاسو چې شروع کې هغه موږ د سوردري چې هغه څنګه په دغه ځای کې چې کوم ځای کې هغه په پیښور کې د سیم موریدلې چې په کینټ ایریا کې هغه ته وګور کړی خلپ کې حیات آباد خبرم کی چې غند ادارو زو، لیکن بهرال هغه زه دا خو په بنده چې هغه دا دا وکړي چې هغه سره کوم وعده شوی وي په د نظر چې تم دې ته موعده وي دغه بنیاد باندې هغه سره نه دی پوره شوی، دا به استعمال شته، لیکن دا امکان دی چې
یو خدا خبر ده چیرې دی په خپل سرګیت باندې او په خپل توان باندې دغه حصار یا کیمرې یا څه چې موږ سر کې ده هغه مات کړی وي او د بریالې شی وي تل یو دا دی، یو دا هم امکان دی چیرې د سر لوز شی او د په لوز باندې کم چې د پاکستان پوز لوز کړو د کړو په خپلو کې دا چې دی به تختی نه او دی بدلته یو پاکستان کې پاتې کیږي او د تبا سر یعنی بیا سارل کېد نه دویم امکان دا کېدای شي او دریم امکان دا هم کېدای شي زدا سوال وزدا کوم چې آیا د تبا لارور کړی شوی وي په مطبوعاتو کې دا سره لچ دی و تختی د خو احسان الله احسان سب چې دی هغه د پاکستان ادارو لارور کړی چې ځه چې رد لغواړي آیا دا هم امکان شته؟
د دې امکان به ډیر زیات کم وي سره له دې چې په پاکستان فوج باندې سوشل میډیا د سوشل میډیا د لارې ډیر دباو د پیښور د سکول د وجلې شوی ماشومانو د کورنو ډیر دباو هغه عدالت تم تلیو چې کله د سرنده خبره راغله او بیا نور ریزی شوی په عدالتونو کې چې د اجازه ورنکې چې غلاړ شي د دې نو په پاکستان فوج باندې دغه دباو هم وو ځکه چې کله هغه عدالتونه پکې نه ستل او دا روزانه سزاګانې کېدې او بیا په انفیو شو وسلوالو ته شکمنو کسانو ته نو دغه وخت په دغه اوسم دا لري دا سور د مخ کې چې د احسان جواب د ول بټو تلال په ټوټر باندې نو اخر یو بل بحث شروع شو چې د دنجي ور کړی دا او هغه خپل احسان الله روزانه جواب هم ورکړي نو دغه ګومان نه کومه چې د تبلار ورکړي شو ځکه پاکستان حکومتونه ادارې په دې باندې بیا پوه دي چې د سوشل میډیا دا میډیا باندې خو مکمل په پاکستان کې بندیز دی دلته خدای او بل مونږ ته جرنالستان ته یو لوی چیلنج اوس مخامخ دی چې په پاکستان کې د میډیا ازادي صفر شو دلته خو ډېر جایز شیزونو باندې جرنالستان خبر نشي کولی لیکن سوشل میډیا فعال ده هغې او د هغې دبو څرنګه کله ضرور په حکومتونو باندې وي که نن وي خلک خبر شي چې روان څه دي عوام خبر شي نو هغه یو دبو په حکومتونو باندې وو په ادارو باندې وو چې دا کار دی اراده تن کول یا قطع لار ورکول نو بیا ضرور به خلکو په دې باندې شک او ګوره شروع کې ذکر دی او تختیر دا ما چې مخکې خبره وکړه چې پاکستان حکومت پارلیمنت او وزیران دی خاموشي سور از پس په دې ډیر ډیبیټ اوس کې تاسو څنګه لاړو دا ول خلکو لار ورکړه دا دا شو هغه شو نو بیا وزیر داخله فقط دومره ومنل چې او احسان اوس به پاکستان په کنټرول کې نه دی دومره دلته خو دغه بدقسمتي ما وویل چې اوس خو دا د پاکستان یو بدقسمته قوم دی چې دوی ته به د ډیرو شیانو حقایق اوس دې ته درځي ځکه چې مینسي میډیا چې دا سوشل میډیا نه یادوم سوشل میډیا ته خو د خلکو هغه رسایي ډیره کمه ده هر ځای کې انټرنیټ نشته هر ځای کې خو خلکو سره سمارټ موبایل نشته نو ټلویزیونونه دي چې دې خلکو ګوري یا ریډیوګان خو تر څه حده پورې چې بهر نه کیږي هغه آزاد دي خلک ووري لیکن مینسي میډیا تر خلکو فوکس یو مینسي میډیا اوس د انساني حقوقو په اړه باندې بالکل صفر شوه مشوا څنګه رنګه ک جائز بچا هاي نه خبره هاي نه کوم حق کی د تمنګ ګورو په کاني سمجه کې منبر لګي بل خل له کې خبره کی په ټلویزیون به باندې دا یو بل بد قسمت ډیر شان به احسان په والا باندې هم هغه خپل خبره کی خبره شي لیکن اصل حقایق چې دا کارونه څنګه شوي دي د څنګه لاړو د څنګه دانس پارل دي کم د دېغه کنډیشن کم د دېغه شان
خلکو ته ناراضي خو بیا هم مونږه د طالبانو د بقانی ویان او د جماعت الاحرار دلی شریک مشر احسان الله احسان خبره کوونو تاسو ته یاد دي ته ما د تاسو کو تیر خان صاحب چیرې په پاکستان کې د طالبانو وسنه توان څومره دي نو تاسو ته یاد وي دا تاسو ته جواب احسان الله احسان د اپریل د دې تیرشوي اپریل کال 2000 پړ منه اپ تک چکم دی و تختید یا په فرار شو یا تلار وکړ شو د دې روس د یو مرکره غلی و پال جزیره کې او په دې کې د خبره کړې و چې طالبان په پاکستان کې دیو پلان یا منصوبې لاندې غلي دي خو د پاکستان په خارونو کې موجود دی او د بریدونو کول شي یعنی دا منلې و چې کمزوري شوی دی خو د بریدونو توان لري محترم تر خان صاحب ډیر شکریا دا کوم چې تاسو مونږ ته وخت راک او مونږ مو دغه ته پوسون ځوابونه راکول اوس د پروګرام په پای کې خبرې کوو د پیښور های کورټ په د فیصلې په اړه چې کوم د مبارز بشري حقوقو د مبارز ادریس خټک په اړه شوې ده پیښور های کورټ هغه درخواست رد کړې ده چې پکې د بشري حقوقو د بيدرک مبارز ادریس خټک د مخې ته راوستلو او عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه شوې وه
او ویلی دی چې د پوزي اکټ لمخې نیول شوی تن سیول عدالت ته نشي رابلل کېده. د ادریس خټک ورور او وس خټک پروستیو کې پیښور های کورټ ته درخواست کړې وو چې پکې له عدالت غوښتنه کړې وه بے درکه کړل شوی ورور دی عدالت ته وړاندې شي. او پوزي استخباراتي اداره دی د هغه د نیولو او بند کولو قانوني جواز وړاندې کړی. تاسو ته ووایم چې شپک 50 کلن ادریس خټک د تیر کال د نومبر په 14 نیټه سوابۍ ته پلاره لخپل موټر چلوونکي سره یو ځای نا پنجندو نا پنجندل شو کسانو و تختبو چې ژور یو رست خوشی کړ یا خوشی کړو خو د درک و میاشت رست ولګي چې پوزي استخباراتي داری دا نیولو او لزان سره ساتلو اعتراف وکړو. د پیښور عدالت قاضي جسټس اکرام الله خان د زیارت پورز د درخواست تر اوریدل رست وویل عدالت یې آئینی جواز نه لري چې د پوزي قانون لمخې د پټو دفتري معلوماتو د رسوا کولو په تور د نیول شوي تن د حاضرېدو امر وکړي. د پېښور های کورټ دوه کسیزه بنچ د ادریس خټک د حاضرېدو درخواست رد کړې ده. ویلي دي چې د هغه مقدمه دا وخت په پوزي عدالت کې روانه ده. د ادریس خټک وکیل لطیف افدی سره به خبرې کوو چې هغه دې قضیې ته پسنه ضروري خدا غسر د خبرو مخ کې د درخواست رد کول د پسنه ضروري خدا غسر د خبرو مخ کې دا وې ما چې جون پښپاړه سم پوزي استخباراتي ادارې د پاکستان د بدرک خلکو د مندني سرکاري کمیشن ته ویلي وو چې د سخټک له دوی سره دی او وايي هغه د پټو سرکاري معلوماتو د رسوا کولو په تور نیولې ده. راځي چې اوس خبرې وکړو د اتری قانوندان لطیف افریدی سره.
محترم لطیف افریدی سره په پروګرام کې ته بخیر علي به پرون پیښور های کورټ هغه درخواست رد کړی دی چې پکې د بشري حقوقو د بې درک مبارز ادریس خټک د مخې ته راوستلو او عدالت ته وړاندې کولو غوښتنه شوې وه او ویلي دي چې د پوزي اکټ له مخې نیول شوی تن سیول عدالت ته نشي رابلل کېدی. تاسو په دې کې یو قانوندان یې او وکیل هم یې، نو تاسو دپاره د پیښور د های کورټ دغه فیصله څه د پوره سم ده چې هغه د پوزي اکلان دی نیول شوی تن چې د سیول عدالت یا ولسی عدالت نه شي راتللی؟
دې کې رحمان صاحب دا څه ده چې اول خو خبره دا ده چې دا ادریس خټک چې دی دا د ادارو اونیو په 14 نومبر 13 نومبر باندې دا هغه تقریبا پرونه بل ورځ اتن یاشې پوره شو کنه چې نو د 14 نومبر نیلسم کال نو اوس ماري نو اتن یاشې پوره شو نو اتن یاشې کې دوی اوس په دې تیر میاشت کې ولسم تاریخ باندې لال او الته یو اسلام آباد کې یو کمیشن دی چې دا غي نوم دی مشن پرسنز کمیشن لندن یونائیٹڈ نیشن تا یا چرتے درخواست استولو اب پاکستان تا راغلی دا غید فشار یا پریشر لاندې دی دا 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 خبر خور پو چې ادریس زمونږ سره دی او تاسو بس دا مګو ملته وای او میجر ساجد څوک دی ملټری انټیلیجنس له هغه چې دا زړه فوکل پرسن یې نه دی دی موار سره نو هغه میسنګ پرسن کمیشن وی چې بس ټیک دا چې سره پیدا شو نور زمون کار ختم شو. اوس دلته ما په های کورټ کې چې دی په 14 نومبر 13 کال ورک شو د خپلوان راغلل ما ورته کیس وکړو دا تقریبا 14 دی پس د نومبر په اخر کې نو هغه کیس اوري اوري دنه تاسو کو دنه تاسو کو دی ریسیا نو یې تم یې اصل پس یا و مې اصل پس دی وی چې دا مونږ په یو قانون باندې نیولې چې دا غینم دی د افیشل سیکریټ نو له سوا برشتم نو د افیشل 1923 چې دی دا قانون خو دا خلکو لپاره دی چې سرکاري راز افتاک تعرفتي لو بس اخونا په ملي کې چې مرګ نشته نه په فوج کې شته نه په سل کې شته او دا ما خبره چې کدا دوی دا چې دوی سړي دا جوړم کړو نو په کار و چې په یو افتا لسر نه کې دي دوی دا عدالت ته وړاندې کړې او ویلی چې دا زموږ سره شهادت کې او دا د کیس کې او دا جرم کړی دا خو چې دې باندې جوړ کړه د حقیقت کې څه نشته.
خا تاسو یو بل خبر ته پو تنځ کوم تاسو ورته اشاره وکړه چې د پوز یو افسر ومنل چې د هغه سره دی او هغه ذمہوار دی نو د اول خود د درک نه لګید او میاشتو پورې به درک وو چا منل نه بیا ومنل شو نو اوس د دې منل کېدو نو تاسو د وکیل پتوګه یا د کورنۍ غړو رور یا لور یا بل چا د ادریس خټک سره ملاقات بندوبست یا اجازه تاسو درکړل شي چې ورسره
ما په دغه درخواست کې دا ویلو چې دغه څه د سړی د تپیش کوي او دا مجرم وروغوړي چې د په کومه کله نیولې ده کم جرم کړی او د دې چې څه کم زمونږ د درخواست خارج کړ نو یا خو هغه په پرنه شو یا په هر حال ما به دا چې ما خو نه شي نه کړی خو کې دي چې ما دا چې په هغه کې نه وي نو حقیقت دا دی چې ملاقات هم دغه حق دی حقیقت دا دی چې قانون هغه په کار چې دلته پیش عدالت ته پیش کړی شي نو په شتم تاریخ د دغه اصل کې چې من په تېر نومبر کې کړی هغې باندې بحث کوو نو هغې کې په نتیجه کې به فیصله کړي.
لطیف وردی صاحب تاسو د عدالت نه پرتا یعنی په پیښور های کورټ کې درخواستونو نه یا د خواستونو نه پرتا د پاکستان ادارو ته یا تاسو په خپل د پاکستان د بشري حقوقو د ادارو پاکستان کې هم او په پښتونخوا کې مشر پاده شوی د دې دلاري دا کوشش کړی دی هڅه مو کړی دی چې ادریس خټک ته ورسې یعنی د عدالت علاوه په بل کوم لار باندې یا د انساني حقوقو په بنیاد باندې د غلور یا د غرور داسې کوشش تاسو کړی دی؟
نہ نہ جی بالکل من کوشش کرے کچھ بنیادی طور دا ملزم سے ملاقات حق چھے دا دا غل خپلوان ہوئی او یا دی وکیل ہوئی چھے خپلوان تا ہر دے نہ جواب ملائی گی چھے نشتا ہائی کورٹ تا داوئی چھے نشتا 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 نو من پا کسا کوشش زکر نہ دیکھرے لیکن چھے آگوی انکاریان ہوئی دا خو پاول بلدی دا اومن اللہ چھے یا بین لکوامی دوا دباؤ پریشر یا چې کوم دې مرګ دننه دا غو متعلق خبر ډیر عام شو نو یو فشار یا پریشر جوړ شو او دا یې په نتیجه کې هغه جوړ ومنه.
هم دا د نن ورځې پروګرام واشنگتن ټو خیبر وز د نظر پروګرام قربان رحمان بندره اخلم اجازه ته پروګرام د وړاندې نه ریکارډ شوی دی تاسو دا وخت اوري دا پروګرامونه لکه د بخوا په پرتلا منګا پر ریکارډډ بنا باندې تاسو وړاندې کوو د کورونا وایرس یا کووډ 19 په وجه زموږ همکاران زما په ګډون د کورونا سره کار کوي او زموږ سره دا وخت هم مسایل نشته د تاسو ته لیکو
خبرې ورې دي دا د مننه خپل نظر.